راوړي ترڅو له دغه کاره لاس واخلي.
Yeah, it's not about not only about Germany. The international community has
دا یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه دې وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندی مثال یې د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هرې ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو جرمنی او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمنی په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابر کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبله وو اول برسې کوو او لاغې وروسته ټول سبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور ناراضي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کیږي.
کوم ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره لري؟
موږ کوم ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیری مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو ناراضي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
We have a lot of large group coming from Iraq, also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي له هر ممکن او ناممکن لارې جرمني ته داخل شي؟
سخت تر چې سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یې واز له افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي. دا غو لپاره چې زده کړې کمی دي، سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې بهتره به دا وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپله آباد کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیدل، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه منګه چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو. هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبره باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نه خیر نه، ما ته سندوزه شوې مې وخت نه رفتم. سلیمی
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږی وو. د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه علمي سفرونه کوي. دوستانو د میدان وردګ اوسیدونکو وارث وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا ل خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان به هم یو څه وویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. دی یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه مونږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو. هلته مونږ ته خپل بابر څوک وو، مقبرې په باره کې مونږ ته معلومات راکړل او د بابر د تاریخ په باره کې مونږ ته معلومات راکړل چې مونږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او مونږ ته دا هم ویل شوي چې مونږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله مونږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر 12 را رسېدلې او په دې 12 کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه دی بیول شوی وایي.
ما تا سم 12 شدیم، هیچ وقت نرفتیم سال علمی و نه موزیم رفتیم
نه. زه چې تر 12 را رسیدلی یم په کوم علمی سفر نه یو تللی، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی یو او نه هم کوم بل چیری. خو اوس چې له 12 فارغېږم د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې 2 زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤولانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای،
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دي چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کېږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کېږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاند سنگ خبرونه وایم.
دوستانو، ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه، نو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حق اکمل هم د علمی سفرونو د ګټو په اړه وایي چې دغه سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټری د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته سول. پښتنه به دې چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیوې هلته به بل هلته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل، او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو، او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بېلابېل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپل ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري. اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي. ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا د کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپل یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی. همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 100,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
علم علم شي عرفان شي، د خواږې منې داستان شي، د حکمت له برکته داسې ښکلی شي، ودان شي چې څلور کونجه دنیا وي، ستا د پوهې ترجمانه مینے زما جانا خائتا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما جانا خائتا افغانستانا زما مینے زما جانا خائتا افغانستانا زما مینے زما جانا I'm stuck up on this time.
وي. سلام، ساعت 3:00 به وقت افغانستان است. رادیو زدی رو امواج متوسط 92.6 FM 100.5 مشنوید. سر لیوال باز هم شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه